امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. د دې د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته.
السلام علیکم، زه عاشق الله رحیم زویم. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د وروستۍ نتیجې اعلان وځنډېده، سره له دې چې تر اوسه ټولې رایې نه دي شمارل شوې. او په شمارل شوو رایو کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د نورو ګوندونو په پرتله زیاتې انتخاباتي حوزې ګټلې دي، خو د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي دي چې د رایو شمیرل ځنډول شوي دي. د انتخاباتو د کمیسیون مشر بابر یعقوب نن سهار خبر اعلان ته وویل چې د رایو د شمیرلو په سیستم کې تخنیکي ستونزې پیدا شوې دي او په همدې خاطر نور رای نه شمیرل کیږي. ښاغلی یعقوب همدارنګه وویل چې دا کومه دسیسه یا فشار نه دی، بلکې تخنیکي ستونزه ده. یعقوب زیاته کړه چې تر اوسه نه ده معلومه چې وروستۍ نتیجې به څه وخت اعلان شي. په همدې حال کې د انتخاباتو د کمیسیون مشر سردار محمد رضا هم ویلي دي چې رای شمیرل باید بند شي. د پاکستان مسلم لیگ او څلورو نورو ګوندونو ویلي و چې د رایو په شمیرلو کې لاس وهل شوی، خو ښاغلی رضا وایي چې انتخابات سل په سلو کې شفاف او عادلانه ول. تر اوسه یوازې 10 په سلو کې رای شمارل شوی دی. د انتخاباتو کمیسیون ویلي دی چې د تحریک انصاف ګوند چې مشري عمران خان کوي، د ملي اسمبلی د 202 انتخاباتي حوزونه په 113 کې وړاندې دی. دویم ګوند د پاکستان مسلم لیگ دی چې په 68، او دریم بیا د پاکستان پیپلز ګوند دی چې په 90 حوزو کې وړاندې دی. سره له دې چې د عمران خان ګوند ډاډه دی چې انتخابات به وګټي، خو هغوی هغه کسان چې انتخابات ساري وایي احتمال نه لري چې د اکثریت د ګټلو لپاره به 113 انتخاباتي حوزې وګټي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې د سوریې په جنوب کې په کلو او ښارونو بریدونه کړي دي، لږ تر لږه 215 تنه وژلې دي. په سیمه کې د روغتون مسؤلینو ویلي دي چې په دې حملو کې 130 تنه ټپي شوي هم دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې هغه عام خلک شامل دي چې د داعش وسلوالو نه د خپلو کلو د ساتنو لپاره یې وسلې اخیستې وي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې د سوریې کورنۍ جګړې په حق له معلومات راټولوي وای چې په وژل شوو کې 9 عام خلک او 4 نوې سیمه ایزې ملیشې وي. په برید کې د داعش 45 وسلوال هم وژل شوي دي. د حوثي یاغیانو د بریدونو د ویرې له وجې سعودي عربستان د سری بحیرې د لارې د تیلو صادرات ځنډولې دي. سعودي عربستان ویلي دي چې د تیلو د صادراتو بندول موقتی دي. حوثي شی یاغیان چې ایران ملاتړ کوي د سری بحیرې د باب المندی په سیمه کې د سعودي عربستان د تیلو دوه غټ ټانکرونه وشتلې دي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلیح په یوې اعلامې کې ویلي دي چې حوثي شیعه یاغیانو د هغوی د تیلو په ټانکرونو بریدونه د همدې تېرې چهارشنبې په ورځ کړي دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو وایي سره له دې چې شمالي کوریا د غیر اتمي کېدو ژمنه کړې ده، خو دا هیواد لا هم د اتمي بم د جوړولو لپاره مواد تولیدوي. ښاغلی پامپیو د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو د جرګګۍ په استماعي غونډه کې په دې اړه څه ونه ویل چې آیا شمالي کوریا لا هم بلاستیک توغندي چې د بهر لاندې کښتۍ په نښه کوي جوړوي او که نه. د بهرنیو چارو وزیر وویل د شمالي کوریا د اتمي پروګرام او بلاستیک توغندیو د پروګرام په اړه معلومات به په محرمې غونډه کې ورکړي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر د مشرانو د جرګې په استماعي غونډه کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ د ملاقات په حق له جزئیات ورنه کړل، خو دا اعلان یې وکړ چې امریکا دا په رسمیت نه پیژني چې روسیې د یوکراین د کریمیا سیمه د ځان سره وتړله. امریکا او اروپایي اتحادیې موافقه وکړله چې د یو بل په مالونو کې به ګمرکي تعرفې نه لګوي. د اروپایي اتحادیې د کمیسیون مشر جین کلاد یونکر پرون په سپینې ماڼۍ کې شاوخوا د 3 ساعتونو لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ملاقات وکړ. ښاغلی ټرمپ د ملاقات نه وروسته خبر اعلان ته وویل چې په دې موافقه وشوله چې هیڅ ګمرکي تعرفه بنوي، د تعرفې هیڅ خنډ بنوي. د اروپا د کمیسیون مشر بیا وویل چې د خبرو اترو په دوام سره به دواړه ډلې کوښښ وکړي چې نورې ګمرکي تعرفې ونه لګول شي، او په المونیم او اوسپنې چې امریکا کومې ګمرکي تعرفې لګولې دي هغه به هم د سره وارزول شي. او ورسته خبر دا چې د واشنگتن ډي سي او میرلند ایالت لوی څارنوالانو ویلي دي چې په واشنگتن ډي سي کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هوټل په سیمه کې د نورو هوټلونو او رستورانتونو کاروبار زیانمن کړی دی، ځکه چې په دې هوټل د جمهور رئیس ټرمپ نوم لګیدلی دی. د ټرمپ هوټل د سپینې ماڼۍ نه یوازې څو کوڅې لاندې موقعیت لري. د ټرمپ انټرنیشنل هوټل ته د بهرنیو هیوادونو نه زیات شمیر سیلانیان او چارواکي راځي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدر من اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې د شاوخوا 200,000 معلول ماشومانو له ډلې یوازې شاوخوا 4,000 ماشومان په ښوونځي کې زده کړې کوي. د نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت د ژمنې له مخې په کار دی چې د 2000 کال پورې 3.5 میلیونه ماشومان چې له ښوونځیو پاتې دي د زده کړو امکانات برابر سي. د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری رپورت تاسو ته سپم را ګرځو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو یو شمېر ادارې دا ګڼي چې په دغه هیواد کې هغو کسانو ته چې د معلولیت څخه کړیږي هیڅ پاملرنه نه کیږي او هغوی له خپلو اساسي حقوقو څخه محروم دي. په دې ډله کې عمر خوړلي، ځوانان او ماشومان شامل دي. د بشري حقوقو د خپلواکه کمیسیون د شمیرونو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 1,690 ماشومان چې د معلولیت د بیلابیلو ډولونو څخه کړیږي شته دي. د دغې ډلې یوازې 3,300 تا د زکړو امکانات برابر شوې دي. نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې دغه سیمه ماشومان ته د زکړو د امکاناتو د برابرولو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواکه کمیسیون لخوا یو غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د پوهنې د وزارت او دغه کمیسیون د چارواکو د ګډون سربېره د پوهنې سکتور سره د مرسته کوونکو نړیوالو افغان ادارو سازو هم برخه اخیستې وه. دې غونډې ته د پوهنې د وزارت د تدریسي او ثانوي زده کړو رئیس میرمن تورپیکی مومن په خپله وینا کې ویل چې د افغانستان او نړیوالو قوانینو له مخې ماشومان ته باید د هر ډول تبعیض پرته زکړو اسانتیا وی برابر شي. میرمن مومن د افغانستان په خوندیو کې د معلولیت لرونکو شامل زکونکو د شمیر په اړه ویل چې اوس مهال په دغه هیواد کې 3,300 تنه معلولیت لرونکي زکونکي په 602 خوندیو کې په زکړو بوخت دي.
یو زرو پنځه سو نه سلویخ نجونې دي، 2,250 هلکان دي. زموږ د نابینا زده کوونکو شمیر شاوخوا 209 تنو ته رسیږي چې 115 تنه یې ښځینه زده کوونکي دي، 510 نارینه کار زده کوونکي او 545 ښځینه زده کوونکي دي. هغه زده کوونکي چې ذهني ستونزې لري د نارینه زده کوونکو شمیر 150 او د ښځینه زده کوونکو شمیر 410 تنو ته رسیږي. همدارنګه هغه زده کوونکي چې فزیکي ستونزې لري د نارینه زده کوونکو شمیر 890 او د ښځینه زده کوونکو شمیر 450 تنو ته رسیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون وایي چې په دغه هیواد کې د معلولو ماشومان شمیر د دغه کمیسیون لخوا د ثبت شوو ماشومان د شمیر څخه زیات دی. په دغه کمیسیون کې د معلولینو د ملاتړ د څانګې رئیس علي محبتی دی غونډې ته ویل چې دا چې په افغانستان کې څومره معلول ماشومان شته د دې لپاره یو ډیټابیس جوړولو ته اړتیا ده.
دا اصل هغه وخت منل کېدی شي چې دا شمیرنې پورته لاړې شي او شمیرنې هغه وخت پورته ځي چې موږ ډاټابیس او احصایه ولرو.
هغه د پوهنې وزارت سره د ډیټابیس د مرستې د برابرولو لپاره چمتووالی هم څرګند. د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره د زده کړو د امکاناتو د برابرولو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون دا بحث په داسې حال کې پیل کړی چې نړیوال ټولنې سره د افغان حکومت د ژمنې له مخې باید د پوهنې وزارت د 2000 کال پورې ټولو هغو ماشومانو ته د زده کړو امکانات برابر کړي چې د بیلابیلو عواملو له مخې چې په سر کې نامنی ده په ښوونځیو کې د زده کړو محروم شوي دي. د پوهنې وزارت د عمومي زده کړو رئیس نعیم بهیم د دغه وزارت د شمیرونو له مخې وایي چې د دغه سي ماشومانو شمیر 3.1 میلیون تنو ته رسیږي چې 2.2 میلیونه یې انجونې دي.
دې ټکی ته رسیدل باندې موږ تاسو ته څه شي لري نه کیږي. اول شی چې زما غوښتنه ده چې ټول دولران راسي په ګډه کار وکړي د ډیټابیس جوړولو لپاره.
خو هغه له بهین وایي چې کچېری سم سروي وشي نو دا به معلومه شي چې له خونځو د بهر ماشومان شمیر له 3.1 میلیون څخه هم زیات دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د سولې ولسي حرکت پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت په مخ کې د پاکستان ولسته په خپلو وینو
یو لیکلی پیغام درلود چې دا پاکستان حکومت، پاوز او استخبارات په افغانستان کې د افغانانو وینه تویوي. دا سولیز حرکت دیارلس ورځې د پاکستان د سفارت مخې ته د اعتراض په ډول ناست وه. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ رالېږلی دی.
په هغه چاړه یې خپل کیڼ لاس غوڅ کړ چې د پاکستان نوم پرې لیکل شوی و. په خپلو وینو یې په یو کاغذ کې د پاکستان او د نړۍ ولسونو ته دا پیغام ولیږدوه چې پاکستان د افغانانو وینه بهوي. د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر په خپلو وینو سور دا پیغام ولیږدوه د پاکستان او جهان ولسه. د پاکستان استخبارات، پوز او حکومت له لاس افغانان په وینو لړلي دي. زموږ یو لاس د بل لاس وینه تویوي، نور دې دا وینه تویول بس کړي.
د پاکستان پوز، استخبارات او حکومت په افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي. چاړه د دوی ده، منافقت د دوی دی، وسله د دوی ده، خو لاسونه زموږ دې ته جوړ کړي دي چې یو بل پریکو.
د سولې ولسي حرکت دا پیغام له خپل پرلت د پاکستان د سفارت له مخې ملګرو ملتونو ته ولیږه. وی ویل چې دا پیغام آن پاکستان ته نه لیږي. اقبال خیبر وویل چې دیارلس ورځې کېږي چې د پاکستان د سفارت مخ ته یې پرلت وهلی، خو دیارلس ورځو کې د پاکستان سفارت هیڅ استازی د خبرو لپاره نه دی ورلیږلی.
چې ښه راغلی خو نسته، خوش آمدید خو نسته، پوښتنه خو نسته، راو هم نه وتله چې تاسو څنګه راغلي یاست، څه غواړئ. دا خو ډېره واضح ده چې زموږ د هیڅ سوال جواب نه لري، او دغه چوپتیا په دې دلالت کوي څه چې افغانان وایي هغه ټول رښتیا دي.
د سولې ولسي حرکت وایي ملګرو ملتونو، امریکا او د روسي سفارتونو د دوی د پرلت په مهال دوی ته استازي لیږلي وو. د سولې ولسي حرکت نن د پاکستان د سفارت حرکت وکړ او د ایران د سفارت په مخ کې پرلت وهه. د پرلت غړي وایي په پاکستان باید زیات فشارونه وارد شي تر څو په افغانستان کې د وینو لوی تویولو لاس واخلي.
د نن ورځې کار زموږ د پاکستان د سفارت مخ ته دا د دې لامل و چې باید موږ پاکستان ته دغه ور وښیو چې موږ نور د پاکستان د حکومت څخه دونه ډېر ځورېدلي یو چې زموږ حد دا ځای پرې رارسېدلی.
د سولې ولسي حرکت چې د هلمند د سولې حرکت دی له هلمند پیل شوی و او میاشتې پلی تر کابله مزل وکړ. د حرکت اوس په کابل کې دی او د څو سفارتونو مخ ته د سولې لپاره پرلتونه وهلي دي. د حرکت په پام کې لري چې له ایران وروسته د بریتانیا د سفارت په مخ کې هم پرلت وهي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
او اوس په مکرې دی راپورته. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا دا اقدام ستایي چې وایي د مصنوعي سپوږمیو د فعالیت یوه ساحه جوړوي، ځکه داسې ښکاري چې د شمالي کوریا چارواکو د ډیرو مهمو اټومي ازموینو او مصنوعي سپوږمیو ساحو په ورانولو پیل کړی وي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو وایي دغه راز فعالیتونه به د کیم جان اون له هغې ژمنې سره برابر وي چې له جمهور رئیس ټرمپ سره یې په سنګاپور کې کړی وي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د شمالي کوریا د اټومي وسلو خطر هغه مهمه مسله وه چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او د دفاع وزیر جیم ماتس په کالیفورنیا کې د استرالیا د دفاع وزیر ماریس پین سره پرې خبرې وکړلې. د مصنوعي سپوږمکیو تصویرونه څرګندوي چې د شمالي کوریا د اټومي ازموینو په یوه ساحه کې د تخریبولو کړنې د جون په میاشت کې روانې وې. یوه میاشت وروسته بیا په جولای کې هم دغه فعالیتونه روان وو.
موږ په دې ټینګار کوو چې کله د ازموینو ساحه ویجاړېږي نو مفتشان هلته حاضر وي. دا به د رئیس کیم له ژمنې سره برابر وي. دا خبره به نور هم دلته پرېږدو.
د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو نه دا پوښتنه وشوه چې په کار د کیم جانګ اون نور څه ډول اقدامات وکړي.
دا اسانه ده، په کار د هغوی په مکمل او بشپړ ډول غیر اټومي شي. دا هغه اقدام دی چې رهبر کیم تعهد کړی دی. نړۍ هم دا اقدامات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو له لارې غوښتل.
د کانګرس په معنی کې یو دیموکرات سناتور هم خوشبین او هم محتاط و. هغه وویل دا به د ده لپاره د خوشحالۍ خبره وي که چیرې د هغو امریکایانو مړي بیرته راستانه کړی شي چې د کوریا په جګړه کې وژل شوي وو.
دا لومړی نښه ده چې هلته به د شمالي کوریا رژیم ښایي یو څه ګامونه پورته کوي چې په هغو ژمنو عمل وکړي چې دوی کړی وي. خو دا به نور هم په زړه پورې وای که په یو مفصل پلان کې په دې بحث شوی وای چې دا پروګرام به څنګه بیرته نه پیلیږي او تصدیق به یې څنګه وشي.
د روان کال د جون په میاشت کې د ولسمشر ټرمپ او شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ترمنځ سرمشریزه غونډه وشوه. ښاغلي ټرمپ وروسته وویل چې کیم ورسره ژمنه وکړله چې د توغندیو د انجن ازمویلو یوه ساحه به ډېره ژر ویجاړه کړي. خو د هغوی د موافقې کوم تفصیل موجود نه و چې دا څرګنده شي چې شمالي کوریا به کله او څنګه د خپلو اټومي وسلو له پروګرام نه لاس واخلي او موجودې اټومي بټۍ به څنګه بندې کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
او دا هم زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن رپورت چې له کندوز څخه راغلی. د بغلان کوچان وایي چې سرنۍ وچکالی ورته مالی زیان اړولې دي. د دوی حیوانات مړ شوي او که نورې مرستې ورونه رسیږي کیدای سي چې زیات حیوانات یې تلف سي.
سږ کال د وچکالۍ له امله د قندوز او بغلان ولایتونو مالدار زیانمن شوي دي. دوی وایي چې که د زراعت اداره ورسره د حیواناتو د خوراکي موادو مرسته ونه کړي کیدای شي پاتې رمې هم له منځه لاړې شي. دغه کوچیان وایي چې پخوا به په دښتو کې د بارانونو اوبه ډنډ کېدې نو د اوړي پر وخت به یې پرې رمې اوبه کولې، خو سږ کال د بارانونو د کموالي له امله اوبه نه دي ډنډ شوي او د رمو لپاره یو بیلر اوبه په سل افغانۍ اخلي. دغه کوچیان وایي چې له اوبو پرته دوی د حیواني خوراکي موادو له کمبود سره هم مخ دي. خو د بغلان د زراعت مسؤلین وایي چې دوی په دغه ولایت کې تر 3300 زیاتو کوچیانو سره د حیواناتو د خوراکي موادو مرسته کوي، خو یو شمیر کوچیان بیا وایي چې دوی ته دغه مرسته نه در رسیدلې او که ورونه رسیږي رمې به یې تلف شي.
عبدالغفور نومیږم، دشتګبر کې پروت مالدار یم. دغه مواد پر هغه مالونه مو تلف شو. وچکالی تاسې ته معلومه ده، حکومت ته معلومه ده، خدای ته معلومه ده، موږ ته معلومه ده. موږ نو دغه ستون سر شو معلومه خو خلاصیږي په تلف ده در په در کې. نو موږ خو بل زندگی نه مې نه زاینر وبه کسان ته زوس موټر دا کې پا نه دی کې په 100 روپۍ زوس وبه هغه ماته موټر دولس بیلاره وبره تراوړي په 1200 روپۍ.
خپل حاجی سید غلام نومیږم.
تایا بجاتی مال لرم دا وږي تیږي خدای ورسی د لږ مړس او د تنج مړس در بدر خاک بسر از مرستر هیڅ کومک نه کیږي و بزیاتی پر خورو راو در بدر خاک بسر د لایکی کی لغ 500 کسانو کی لسو کسانو تمرسته ور کړی ده کمرستی و نه رسیږي. موږ به دغه وطن بالکل اجرات کوو د لږه د لاس اب در بدر پروتیم په لایکی کی د وبو درک مولا نست ور ور د بشو درک موږ در بدر خاک بسر وی ولاک یار باب لور ور یا ولاک شی لور.
په بغلان کې تر 3300 زیاتو کوچیانو سره د زرټنه حیواني خوراکي توکو مرسته کیږي چې تر 15 ورځې پورې به وویشل شي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی هم وایي چې د دغه ولایت کوچیان سګنۍ وچکالۍ ځپلې دي.
تاسو ټول خبره سر کال متاسفانه یو وچکالو ډېر بد تاثیرات د افغانستان په ټول ولایتو کې پاتې شو. اوس موږ هغه خلک چې کوچیان دي د مالونو د پسونو د حیوانات خاوندان دي متاسفانه چې دې کال کې ډېر ور وبدل او مشکلاتونه ډېر زیات و. د مالو د مرګ میل سره مخامخ شو او سخت اقتصادي ضایعات یې ولیدل. په اندازه د 1000 متریک ټنه د حیوانات خوراکي مواد یې د ولایت کوچیان سره همکاري کړې.
کوچیان وایي تمه یې نه درلوده چې له سګنۍ وچکالۍ به یې رمې ژوندۍ ووځي، خو د زراعت وزارت له خوا شوې مرستې دوی ته تمه پیدا کړه. د بغلان د کوچیانو د امیریت مسؤول امان الله احمد زید د دغه مرستو په اړه داسې وایي:
دغه مواد راتلو سره یعنی یو امیدواری د کوچانو دغه دولت ته پیدا شوله او د نو ان شاء الله په دې باندې تقریبا تر 15% پورې د کوچانو مشکل حل کېدای شي.
هغه وایي چې په راتلونکو 15 نورو کلونو کې به هم له کوچانو سره د زراعت وزارت لخوا د حیواني خوراکي موادو مرسته کیږي. د کوچانو یو تن سرخیل وایي چې ورسره شوی مرسته به یو څه ستونزې حل کړي او تر څه وخت به یې رمې ژوندۍ پاتې شي.
نومه مبارک دا سرخیل ما په دغه مواد باندې په سلو کې یو 50% یو څه مشکل دی. مونږ په علیږي حکومت خو ډېر لمن لوی ده، مونږ خو ډېر مين دونه دی ورته چې مونږ سره په دغه ماغه کې دغه خو سوي او دغه زبلې ول سره یو څه هم کاری نور هم کی په دغه باندې ځان خلاصم نه بولو چې هم دغه دی او نور به ذاتي چی شي او نور به مونږ مشکل په حال ده.
سکل نه یوازې کوچین بلکې د قندز او بغلان هغه اوسیدونکو چې په للمیز مکو کې ژوند کوي د اوبو لکموالی سره مخ دي. د للمي ځمکو اکثر خلک د حیواناتو او ځانونو لپاره د څښاکو اوبه په پیسو اخلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او دا هم د دې خبرونې یو مرکه. د بې پولې خبریالانو د مرکز په بلنه یو شمیر خبریالان پاریس ته بلل سوي دي. امینه مایار د دې ډلې د ښځو د خبریالانو د ملاتړ د مرکز مرستیاله ده. امینه مایار د پاریس څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو سره ژغېدلې ده او پاریس ته یې د سفر د هدف په باب آشنا رادیو ته داسې وویل:
د سفر هدف دا دی چې موږ دلته یو ټریننګ لرو، د څلور ورځ لپاره یو ورکشاپ دی چې په دې کې به د ستراتیژیک پلان جوړولو په افغاني ټولنه کې د ښځینه خبریالانو د لومړیتوبونو په ګوته کول، په افغاني ټولنه کې د افغان ښځینه خبریالانو ملاتړ کول. مثلا موږ دلته په مشخصو برخو لکه پروپوزل جوړول، بزنس پلان، ستراتیژیک پلان او ځینو هغو ستونزو چې موږ د دې سره شریک کړی چې په افغاني ټولنه کې چې دینه خبريالانه کومې ستونزې لري، کوم اولویتونه یا لومړیتوبونه ته موږ باید پاملرنه وکړو، هغه موضوعات دي موږ د ورکشاپ.
بله، امینه مایار خپل می و ژورنالیست او د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنه کې هم غړي توپ لري او غواړي چې نور خويند چې هغه د خبريالۍ دند لري هغه سره مرسته وکړي. اومده مشکل د خبريالۍ څه دی؟ البته د وناست طبقه دی بار
یو خودی دی بیرونی یا بندنه ستونزی دی، مثلا دمیت نشتون، د خلکو باور او دید منفی، ذهنیتونه د نسبت د خزینه خبریالان کار و فعالیت ها. بل دی دی اختلاف اداراتو که یا پدننه حق داینو که چه خزینه خبریالان دی حقا پرسنوی که دوی لستونز و سرمخ دی، چه مثلا لکه یو نارینه خبریال چه حقوق لري، هغه څه چې ډېرې رسنۍ کې خزینه خبريالانو ته حقوق نه ورکول کیږي، د دوی کار ته په مثبت نظر نه کتل کیږي او دوی یو ډول په کم نظر ورته کتل کیږي. د رسنۍ د مشان لخوا په داسې حال کې چې کله چې راپور جوړول ته خزینه یا نارینه دي، البته داسې ورڅاوی مهم دي، یو ډول کولای شي هغه راپور تر پوښښ لاندې راولي یا هغه خبر چمتو کړي، خو اکثریت په ځینو رسنیو کې د ښځینه خبریالانو کار ته په کم سترګه کتل کیږي. دا هغه ستونزې دي چې زموږ ښځینه خبریالان خويندې ورسره لاس او ګریوان دي په افغاني ټولنه کې.
بله، نو دلته مهمه پوښتنه دا ده چې خبریالان نن سبا څه ډول مرسته ته اړ دي، څه شي کولای شي چې حداقل د دوی ستونزې لږ حل کړي؟
بله، د بهرنۍ د مرستې په واسطه د دوی سپورت یا د دوی ملاتړ دی. زموږ هیله د بهرنیانو نه، زموږ هیله د نړیوالې ټولنې څخه هم دا ده چې د ښځینه خبریالانو د کار او فعالیت څخه په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې خپل جدي ملاتړ څرګند کړي. لکه چې آر اس اف یا د بې پولې خبریالانو مرکز په دې وتوانی چې په افغانستان کې هغه چپتر یا هغه برخه د خزینه خبریالانو لپاره پرانیزي چې هغه مرکز دی، او د دې مرکز هدف هم د ښځو په واسطه د ښځو د غږ اوچتول دي، د خزینه خبریالانو څخه ملاتړ کول دي. زموږ هیله دا ده چې همیشه نړیواله ټولنه او هغه بنسټونه چې دوی په بهر کې دي د خزینه خبریالانو ملاتړ وکړي.
ډیره مننه امینه مایار، کور ودان.
سلامت شئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. یوې خبرندوی ټولنې د افغان ماشومانو لپاره د مصنوعي خوږو کیسو د کتابونو یو ټولګه چاپ کړې او غواړي ماشومان مطالعې ته وهڅوي. دغه کتابونه له ترکی ژبې څخه پښتو او دری ته ژباړل سوي دي. زموږ همکاره لیمانیازی وایي په ارزانه بیه په کتابتونونو کې پلورل کیږي.
مسرت جهانگیر شپږ کلنه ده. که څه هم تر اوسه ښوونځي ته نه ځي، خو ډېرې کیسې یې زده دي. دا وایي انا یې ورته د کتابونو کیسې لولي چې د دې ټولې زده دي.
یوم دعا یاده ده، خدای پاک شپه خلې دعا یاده ده، بل مې هغه یاده ده.
چینو دا بل میا پاچا یادا بل میا غادی سیو تا پریگان سی یادی سی یادی تسی یتو بوستان ما کر آو یادا بل میا پیری و یادا لا پیری سی ما میا دا نو
مسرد دی کتابونو او نور فلکلور کیسه چ کورنۍ ورتل ول یو وای یو په یو خپل نور ملګرو ته وای
بیبی می یالاتا کتاب سره راته کیسه وای او لزانه راته کتاب سره نوی یم بیبی می زما ته نور ما
اگا کل کل
څنګه خو ما شوم ول کیسه خو خوی د ماشومانو د ادبیاتو یو مخکخ لیکوال اجمل تورمان په دې اړه وایي
لیکو نیاګانو مندو پلرونو کیسې کولای شي له بده مرغه دا دود اوس یو څه کم رنګه شوی دی هغې ته په پام سره چې مثلا او پخوا به مونږ ته کیسې ویل کېدلې اوس هم د هغه د کیسو خوند او دا څه موږ سره شته دی نو ځکه ماشومان کیسو سره علاقه مندي ډېره ښیي
دلته د کابل په یوه خپرندویه ټولنه کې له ترکی ژبې څخه افغان ماشومانو ته نږدې 50 مخه کتابونه چاپ شوي دي. د ټولنې مسؤلین وایي موخه یې دا ده چې افغان ماشومانو کې د کتابونو لوستل دود شي.
موږ هڅه کوو چې په ماشومانو کې د مطالعې فرهنګ دود شي. مطالعه کول له ماشومتوبه زده کړي چې بیا ځوانۍ کې هم دې کار ته دوام ورکړي.
د مصنوعي خوږو کیسو په ټولګه کې د ماشومانو لپاره فرهنګي ادبی او تربیتی مسائل د نصر او انزورګری په ژبه بیان شوې دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د انتخاباتي مبارزې مشر پال مینافورد و د جولای د میاشتې پر 1.5 نیټه د ویرجینیا د ایالت د الکساندریه د ښار په یوې محکمه کې حاضر سي. په هغه باندې په بانکي حسابونو او په مالیاتو کې د غبن او ټګۍ الزامونه لګیدلې دي. د امریکا ژغ خبریالي زلتیکا هوک په دې باب موږ ته یو رپورټ را لېږلې چې دا د خلاصه تاسې اوري.
د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د انتخاباتي مبارزې په وخت کې پال مینافورد واشنگتن کې سیاسي مشاور او لابیست وو. د هغه نوم د 2014 کال د اگست د میاشتې مخکې په خبرونو کې ډیر زیات نه یادېده، مګر کله چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ په دغه تاریخ د جمهوری ریاست مقام ته د جمهوری ګوند کاندید شو نو د هغه نوم هم ورسره زیات یاد شو. د ښاغلي مینافورد خارجي تجارت او په خاص ډول په اوکراین کې د روسیې طرفدار جمهور رئیس ویکتوریان کوویچ ته د مشورې د کار له کبله د مطبوعاتو توجه هغه ته جذب شو. اف بی آی د 2016 کال نه د هغه څارنه کوي او هم د اف بی آی مامورینو د جمهور ریاست په انتخاباتي مبارزې کې د روسیې د مداخلې د قضیې د څېړلو د هیئت د مشر رابرټ مولر د تحقیق د یو جز په توګه د هغه کور تلاشي هم کړ. هغه د قدرت نه د ناوړه استفادې د شاهدانو په کارونو کې د مداخلې او د تحقیق د هیئت سره د عدم همکاري له کبله د جون په میاشت کې زندانی شوی هم دی، مګر د هغې نه وروسته جمهور رئیس سم دستی په انتخاباتي مبارزه کې د هغه رول کم اهمیت څرګند کړ او ویل چې پال مینافورد د ده سره د ډیر لږ وخت لپاره کار کړی دی. هغه د رونالډ ریګن سره کار وکړ، هغه د باب ډول سره کار کړی دی، هغه یا د هغه دفتر د جان میکین سره کار وکړ، هغه د ډیرو جمهوري غوښتونکو سره کار کړی دی. هغه د ده لپاره ډیر لږ وخت د پاره یعنی تقریبا 9 ورځې کار وکړ. د ښاغلي مینافورد پخوانی تجارتي همکار او د انتخاباتي مبارزې مرستیال ریک ګیټس تحقیقونکو ته د دروغو د ویلو او د امریکا په ضد د توطیې له کبله متهم شوی دی. هغه اوس د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د قضیې په باب په تحقیق کې پوره مرسته هم کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.